سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د خبري ټولګه لمه فرشتي صحاک سره ورې پیل کوو. په خبرونو د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تفسیري حق نه لري. بختر خبر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همداراز خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیتونو او لاسترانونو تبصری وکړي او په هغه ټولونیزو او سیاسي مسایلو تبصری ونه کړي چې د طالبانو تګلاره یې په اړه څرګند نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان د ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن کړي دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته چیرمه د 2020 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي دي. جنرال کانت مګنزی چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو لمخې ویلی وو دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ د روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر شوی. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 216 خزی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل او سیمه کې 30 کسان له مسافر وړونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤول ایوب اچکزی رسنیو ته دای هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیښې ته له اشاره پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 12 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې دا پاړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا هم بنده شوې ده. اخوا روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په سیمه هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن باسوګین ویلي یوه ښځه یې سخت ژوبله شوې او روغتون ته یې رسولې ده. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په خبرونه کې راپورونه درته وړاندې شي. افغان میرمنو لنړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدودې شوي دي وارزوي.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
د چمن پر لاټوال وایي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط ونخلي، نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې هم بند کړي.
کار پرسته په دې ځای کې نه باغسته نه باغچسته، نه یو کار نه یو روزګار شته، او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کړل وي تی مړ سي دا په یو ملک سوي دي.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته، ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي خبرونه ته ورزو. د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د خوانزیو او پوهنتونونو یو شمیر په خوانیز د کون کې او د زده کړو د برخه زینې فعالان وې د جنونو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي د لوړ پوړي طالب چارواکي تازه سرګندوي د سرګندونی د خوانزیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو پاړه ناهیل کون کې دي. په افغانستان کې د طالب افغانستان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون یک شنبه په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي چې د خزینه او زده کړو په اړه د علماو څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار تفصیلي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانزي او پهنتونونو یو شمیر ځکون کې وایي دا ډول څرګندوني ناهیلي کوونکې دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصله چې نوی غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کلس کال بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کال بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د ښوونځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې، اوس به د پوهنتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړې پاتې سنم، مکتب خلاص کې نو پوهنتون خلاص کې، نو په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس ځکه دا د ټولو نجونو حق دی، تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپله نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلې چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې دا ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي، نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقې د حنفي فقه د مزنه دلیل وغواړي، جواز دلیل هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بي او الف بي تي نه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهېږي او سر یې خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي، ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دنیا لمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د انجونو او خوځو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ موږ راپورونه په ازادي رادیو ویب پاڼه کې هم ولولئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبای و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفی کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په غبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انسټاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډارن او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالو نظما دا غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او ان په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د بودیجې د ډیر کمښت لامل په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې لامرستو برخمن شي. ډبلیو اف پی نن دوشنبه د اگست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو لامل تر ټولو لوی زیان افغان ښځو او ماشومانو ته رسیږي. په دې اړه به د ابدي سپوږمۍ راپور درته وړاندې کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي 1 میلیون زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت لامل د حیاتی تغذیه په برخه کې د سازمان مرستې له لاسه ورکوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکی چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل:
په دې چې اقتصادي وضعیت میخانه و منی شو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکی شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکی شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما دوه ماشومان چې 1 کلن دی او بل 4 کلن خوارځواکی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دغه اداره کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي. د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپږونه وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې چې 2 اونۍ وړاندې خپرې کړي د افغانستان 80% خلک بې وزلي دي او له دې ډلې 2.4 میلیونه خلک یې د خوړو خوندیتوب نه لري. د یادونې وړ ده چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودونکی سیاست په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د بشري او پرمختیایي هڅو لپاره د نړیوالو ملاتړ د پام وړ کم کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ کلاس ادي رادیو ناوړی. په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د خپلو له زور اخیستو وروسته په ورځنۍ توګه له 5000 تر 3000 کډوال افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د افغانستان ګوندیو هیوادونو په ځنګړې توګه ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون 1 شنبه د اګست په 25مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې له ولسمشریزو ټاکنو او د دوی په خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 5000 اتوزرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې مشت یو افغان خبريال او مترس محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خواستیم چې جلوی روند اخراج اجباری افراد
مونږ له ملاتړ کوونکو او کډوال منونکو هیوادونو دا هم وختل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د ژر تر ژره وڅاري. د دې لپاره چې کله ګواخ سره مخ کسان له ایران وېستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، خای ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلاوطنۍ کې د خبري اعلانو د فدراسیون د ټولو غړو او زموږ اندېښنه وه چې مطرح وکړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې وی بلې اعتراض کوونکي او افغان خبريالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل:
در 3 سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو 3 کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبريالانو د طالبانو له ویلې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان د ورته د لنډمهالې پناه ورکونې او اقامې زمینه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبريالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا شپږ پنځوس زره افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. دا فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته ادا مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یک شنبې په ورځ د اګست په پنځه ویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې پنځه سوه شپږ ویشت زره افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې څلور سوه شپاړس زره ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندیدو خبرداري ورکړي. په دې اړه د سیمه ییز موږ همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي، مسؤلینو خبرداري ورکړي چې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیک پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافر او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د غژمنه لا هم عملی سوي نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزه شرط د هغو کسانو لپاره ډیر ستونزمن دي چې د خپل ورځنی مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوږي، د کوچی ریپورت روډ په بندیزم سیاد کلاس کلاب بندیزه، د کراچي روډ په بندیزه، ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدمعشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پر سو بده زای کی نه باخته نه باخچستا، نه یو کار نه یو روزګارستا، او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وي تیم رس دا په یو ملک سیوی دي، په یو قانون کې سیوی دي، د پاکستان په قانون کې ستان نست، په شریعت کې ستیا نست.
د چمن پرلت شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې پیل شو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلګ او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاړي پاسما کې زمر رشتې را افغانستان سره تړلې دي. زمر د خوندو د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیت نو سکرلای ورا کړلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانون هم دا خبر مشکوو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو اگا جماعت مچی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شو دلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریز او د تګراتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګراتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
د بریټانیا چاپ ټیلیګراف رسپانې په تازه راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړي توګه ماشومان په زیات اندازه په وینه کې د سرب د موجودیت له ګواښ سره مخامخ دي. د رسپانې په افغانستان کې د جوړیدونکو دیګ بخارونو د ګواښ په اړه څېړنه کړې او ویلي دي چې دغه دیګي چې له المونیم جوړیږي کارونه یې په وینه کې د سرب د موجودیت لامل دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
د بریتانیا چاپ ټیلیګراف ورځپاڼې په یو نوي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو یاد کړی چې د سرب تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دی. هغه ماده چې د دې ورځپاڼې په ټکو د بخار په دیګیو کې د پخو شویو خوړو له لارې د انسان په ځانګړې توګه د ماشومانو بدن ته لار مومي. ټیلیګراف ورځپاڼې د ازادي راډیو د ځینو ریپورټونو په حواله چې د بخار د دیګیو د جوړېدو په څرنګوالي جوړ شوی لیکلي چې په افغانستان کې د بخار دیګي او المونیمي لوښو ډېره کارونه د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د وینې د سربو منځنۍ کچه د هند په پرتله درې برابره او د چین په پرتله پنځه برابره لوړه ده. په راپور کې زیاته شوې چې د ژر پخلي په موخه د بخار دیګي د المونیمي ژړو لوښو څخه جوړیږي او د لوښو کې د خوړو په پخولو سره سرب په ډېره اسانۍ د انسان بدن ته ننوځي او ورسره انسان مسمومیږي. تر دې مخکې څېړونکو په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومانو په وینه کې د سربو لوړه کچه موندلې وه. د 2022 کال له څېړنو وروسته د واشنگټن ایالت د ټیټ خوندیتوب له امله د ټولو المونیمي بخار دیګیو کارونه کمه کړه. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا په څو نورو ایالتونو کې هم د روغتیایي مشورو له ورکړې وروسته په افغانستان کې د جوړو شویو بخار دیګیو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړل شو. په افغانستان کې د المونیمي لوښو او د بخار دیګیو کارونه ډېره دود ده او ډېری کورنۍ د ژر پخلي لپاره دغه دیګي کاروي او داسې کورنۍ پکې په ډېره سختۍ پیدا شي چې د بخار دیګي ونه لري. د دوی ډېری په دې نه پوهیږي چې سرب ډېره یوه مضره ماده ده. د دې امکانات شته چې د بخار دیګیو له لارې بدن ته ننوځي. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو سمایي ازادي رادیو ته وویل
ما سال هاست که از این استفاده میکنیم که وقت که می باشه کار آدم آسان‌تر میشه.
کلونه کې چې موږ په دې بخار کې خوړه پخو، خوړه ډیر زر پخوي. د زیانونو په اړه معلومات نه لرو، فقط یو او دوه ځلې چاودنه کړي. خو د خدای فضل و څوک د دې بخار سره خوا کې نه و، چا ته زیان نه و رسیدلی.
د هرات اوسیدونکو عزیزا چې د درې ماشومانو مور ده هم ازادي راډیو ته وویل چې د بخار د دیګیو له زیانونو خبره نه ده.
زه په کور کې د پخلی لپاره دیګ بخار کاروم. خواړه ډیر زر پخوي، ګاز لږ مصرفوي. د کوم زیان په اړه معلومات نه لرم.
په همدې حال کې د روغتیا د برخې متخصص ډاکټر بسم الله شمیوال ازادي راډیو ته وویل چې سرب د هوا، خوړو او د سنگار د توکو له لارې د انسان بدن ته داخليږي او د انسان پر روغتیا ډیره ناوړه اغیزه کوي.
عوارض ازیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان
په ماشومانو کې سربخی د حافظه ستونزې پیدا کړي او په لویانو کې د وینې د فشار لامل کیږي او په وینه کې د سرب زیاتوالی په امیندوارو ښځو کې د جنین د ضایع کېدو کچه پورته کوي.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې په اړه چې د بخار د دیګیو له لارې سرب د انسان بدن ته ننوځي کومه څېړنه نه ده شوې. خو د المونیمي لوښو چې سرب لري ښایي بدن ته د سرب د داخلېدو لامل وګرځي. هغه وایي چې په فرانسه کې د شویو څېړنو له مخې سرب آن د آرایشي موادو چې په ترکیب کې سرب کارېدلی وي هم امکانات شته چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي او بدن ته ګواښ پېښ کړي. هڅه مو وکړه چې د بخار د دیګیو د جوړونې له ځینو شرکتونو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بخار د دیګیو د جوړولو څو فابریکې موجودې دي چې له دوی دوه راشکو بابا او افغان غازان آن له هیواده بهر هم نړیوال خرڅلاو لري.
وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث تر تلرو، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونې او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایی ډګر کې د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایی ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 کال د اګست میاشتې د 16 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه بریت مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 16 افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو په یو ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې ده. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک قانون ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداری ورکړی. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. او د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر اوړونکي بسونو څخه ښکته کړي او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤل ایوب اچکزای رسنیو ته دا هم تایید کړي چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوي دي او پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت ته کړې
نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې به هستمو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایی ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 16 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي او زیاتره د دغه سې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سویک د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل په 2023 شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې د هغه عمل از تر اوس پورې صحیح ګرځیدې نس مفال جمع په هغه ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو نو زه خپل هم بیوخ شوم هغه حالت کې نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد نو چغې ولې لهرې خوانه ډیر زیات زخمیانو زه نو زه عمل ته پروتومه نه مشوي کولای چې ولاړ شم په دې ما لاس کې فلسوي ول یما سی 4 سی 5 او سی 6 مری تجربه رسیدلې ولا
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته
مال ته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروتوم او ډیر خلک ول چلته زخمیان ول کاغه په وخت شفخانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای خو متاسفانه چلته ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي نو د امر له کبله ته ډیر زیات خلک شهیدان هم سول او نما زخم لکه کم وو شاته په مریو کې لګیدل او ما او ستونه می جوړولو نو د امر له کبله بیا زه زخمی وم خو یو نیم یو سات پورې ځل د پروتوم بیا بار لغیز نور کسان راغلل د امر منطقې د کلی خلک راغلل یو کس چې د زخمیان ولدی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بل ام د سمسور څخه په پاکستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو ک څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر ما یو میاشتو څلور ورځې نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پورا سالمه صحت بیرته لاسته راوړم نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي یو قدم اوس چې دوه چکا سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاسم نو ډیر سخت شوی دا تجربه
دی. بل سمسور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي ک دینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شین نشته دا افغانستان کې تکول شي ته هن کې یا نور پرمختللې هوادو کې خپل تداوی وکي نو کې امکانات شته دلته په دې چې ما وسم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي نو کاغذ دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبیره ګونه سره دګيږي نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کیږي له هواده بهر.
تاسو سم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملاکی؟
او ډیر دردونه خور تر اوسه پورې مشته ده نو کله کله د دې حالت اور سي کوم چې بیا د درد دوا درې پښکاری کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکړي انسان ته کنه ډیره سخت ده چې انسان جوړ وي او بیا د حالت اور سي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو اوس میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په نګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه ادارت وایز چې دایش هلته څنګه نفوذ وکړ خپل فعالیتونه څنګه وغځول لوکومي راغلل؟
اول خود دایش په خپل هغه الهام چې وغست د عراق او سوریه کې چې کوم دایش را پیدا شول دا غو نه د الهام په اساس باندې د دایش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندان او مسلم دوست غو د اعلان وکاو بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورغزایخ سیمینا دغه نور افراطی ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخوانی جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دیو نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دیو نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په تاوته مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وې، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو ته هم دا وویل شول چې تر یوم القیامته پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده، ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې د نګرار. نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم وو، خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د دې ملکونو هم خپل نفر دیو تر لیږلی چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره، اما کله چې دیو دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دیو سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې وټلل هغه دیو سره یو ځای کېدل. البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کی، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل، یو د بل په ضد معنی سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغه سي واقعو په اړه خبرونه اوري، څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې زه کله ژوبلم او نسو پاتېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان سوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکاري لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي، لاسونه له لاسه ورکړي، خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ډاډې نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي. نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډې نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل ترسره کوي؟ هتا د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
خو ما خو ارزو که چې دیو خود دلته د نفوذ په خاطر په دې اندې راغلي چې دیو کم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت اندي او څواړي رامسته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دیو دا بروان دی. نو په دې کې همدغه قتل او قتال بروان وی او بل اخر چې مهدی رامسته شي او ان دا د دې وغه فلسفه دغه سی او شه ده. نو په دې خاطر باندې دلته دیو د پاره د هغه وصول چې اسلام سوی د بندیان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي انساني حقوق هم د زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خوځو ته بشات نه ویلې ماشومان ته بچا په جنگونو کې هتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلود سپینګیرو به مسؤلیت درلود اما دیو دغه مسایل دیو په پرې څه اهمیت نه لري د دې و هم دغه تکتیک دی چې بس د وحشت دلاره او د قتل او قتال دلاره خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم استعمال هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو او ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس دغه کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی او نو یو الهام دغه ځنه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جلب او جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې و دغه هم دغه تکتیک هم دا شه ده نه دیو کې د سمندر چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بای شي بلکې دیو وای چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمستا
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې یو مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکر طیبه سپاهي صحابه او داعش دغه ټول افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنی د نظام جوړونه د دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستانو دا مسائل چې کومې ودي دا د ایرانو دیو د لپاره خطر دی د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان د لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی او عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو د طالب د لپاره یعنی مستقیما داعش نه بلکې دغه ټول افراطی وضعیت چې کوم په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته دی نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزی دغه مسایل چې دي د خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بری د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یوه چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د شو ډېر کم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بازي کلی کور کې مثلا کوج دی وسی نور نور به خلک د ځم کوي، نو د دې نسخ د سي یار راته دریږي، هغه لازم ستر بوت راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ؟
بیا ته کله اول شو کرا باندې راسی نور بیا پاسته ور سره کیګم، کوم مشکل نه وی نه وی د خاص پاسته بیا دی کیګم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خوب په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې جو بل سو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو وایم، خو می سوې دا او نور ډیر خسو یم نه لا غیالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، کله به می چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه بر په یاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې د کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خارونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سید چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي، نو دغه افراطي ډلې یوازې دیو دی ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابع وو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاس ته راوړلې، یعنی خپل عاید راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اغستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دینه به ماش دغه اغستل، حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشت دیو ان هدار ډاکټرانو هغه صحی سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 میاشت اغستل، کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس دوه کسه پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت دی چې دغه حملې اوس هم دوام لري، یعنې تاسې د طالبان د راتګ نو وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسانی وژل چاسر بستر کې د دې یو قومندان چې مهم مالته حمله وشله پاغه ولا حمله کې مولوی احمد الله الته دمن لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حمله د پاره یو 215 دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شوړل
پاسه تاسو په افغانستان کې د نننه د حمله خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نننه د دایشتلې د خراسان ولایت څنګه د حمله خطر دی یو هم له افغانستانه د باندې د دایشتلې د احتمالي حمله د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې دایشتلې د افغانستانه بهر وکولې سي ځینې حمله پلان کړي
خو نو دایش مرکز خو اول په افغانستان کې نو تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو بیا هلمند اول الته اعلان شو په دیو مرکز په ورګځي کې یعنی د دیوړند د فرضي کرخنه اخوا ته دغه او بل د دایش مرکز په سوریه او په عراق کې نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه الته لاړو لالته وجنګ د لاو بیا کله چې الته غو سقوط وکړه کسان به ته اروپا او تاجکستان نو روسي متلاړو نو یعنی مرکز افغانستان نه دی بلکې مرکز د نور دنیا د چې الته تلی دی او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه شې دی ولري هغه ته په دوام ورکې نو لکه مخکې چې ما ویل د دیو د پاره د نه د کوم جغرافیه ونی سي کوم نظام جوړ کی خو د دیو هدف هم دا دی چې الته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او الته دا وکړه چې دا مونږ یعنی دایش دیو دا کار کړی دی نو داسې حمله به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نور هیوادونو نه دایش ته تللي اوس بیرته خپل ملکونو ته تللي او هغه اګنزه ورسره ده او بلداره چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبې او همدغه افراطي مسله ده چې دین وته غلط معرفي کوي او هغه ځوانان دي ځوانان بلاری کیږي او دغه سي حمله بکی په روسیه کې تاسو ول چې دا مسله حمله وشوله نو دا احتمال شته ده
بلکې په لانډو کې راتو وایست چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالفه ډلې څومره د دایش لیکو ته روان دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بیلابل اختلافات لري
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لړشي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګيږي
مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی پتوګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په 14 کې ټپي سوی وو
زمان